رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
د امریکا جا آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیا سردارم. دا دی د امریکا جا آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خبرونه پیل سوه. په دې خبرونه کې لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
د افغانستان په باب په ملګرو ملتونو کې یوه ځانګړې غونډه رابلل شوې. د امریکا د سنا مجلس په موقتي توګه د فدرالي حکومت د ادارو تړلو د مخنیوي په خاطر په یوه لایحه باندې بحث پیل کړی. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال منځني ختیځ ته په سفر روان شو.
په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په راپورټونو کې لرو چې په کندوز کې لسګونه د حکومت وسلوال مخالفین په عملیاتو کې وژل شوي.
در نتیجه چهار روز عملیات نیروهای کماندو اردوی ملی افغانستان در مربوطات سرک پایین اولسوالی چهاردره ولایت کندوز تانستیم بیش از 43
د افغانستان د کماندو ځواکونو قمندان وایي چې د وسلوالو مخالفینو سره د ځینو هیوادونو لخوا د وسلو د مرستو اسناد لري.
وخاره مداخلې د بعضې د ملکونو د وسلې او نورو اسنادو لرو.
دا او ځینې نور مطالب د افغانستان او نړۍ په حق لرو. او د پاکستان حکومت په اسلام آباد کې د مشال رادیو مرکزی دفتر تړلی. دا چې د دې رادیو د تړل کېدو علت څه دی، په دې باره کې مو په پراګ کې د مشال رادیو د رئیس ښاغلي مدقق سره مرکه کړې. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. خو اوس به د دې ساعت خبرونه سید سلیمان شاه تستو وایي.
نن د پنځشنبې په ورځ د افغانستان په باب په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا ځانګړې غونډه رابلل شوې ده. دا غونډه اوس هم دوام لري. غونډه چې د قزاقستان په ابتکار او بلنه د افغانستان پر روانو حالاتو باندې د بحث په خاطر رابلل شوې وه، د ملګرو ملتونو د هیئت د سفر نه وروسته راوبلل شوه او هغه رپورټ د یوه سند په توګه پکې منل شوی دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا هیئت خپل سفر نه وروسته د افغانستان په باب په نیویارک کې وړمه ورځ خپور کړی و. د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د مختلفو هیوادونو د استازو نه علاوه د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوټرش هم غونډې ته وینا وکړه. ګوټرش په خپله مقدماتي وینا کې داسې وویل:
Mr. President, Excellencies, I welcome this debate convened by Kazakhstan as a sign of enhanced cooperation.
زه د دې غونډې چې د قزاقستان په ابتکار رابلل شوې ده تود هرکلی کوم، او دا د دې ښه ثبوت دی چې د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو ترمنځ اوس د افغانستان او مرکزی آسیا په باب همکاري او تفاهم زیات شوی دی. زه په دوامداره توګه له افغانستان سره د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د هغه ملاتړ هم هرکلی کوم چې عملاً یې کابل ته د خپل سفر او ماموریت په دوران کې وښوده. ټوله نړیواله ټولنه په افغانستان کې سوله، ثبات او اقتصادي پراختیا غواړي. په ځانګړې توګه د مرکزی آسیا هیوادونه چې د افغانستان سره سرحدونه لري په دې ارتباط مهم رول لوبولی شي. په غونډه کې هغه رپورټ د رسمي سند په توګه منل شوی چې د امنیت د شورا غړو افغانستان د سفر نه وروسته ترتیب کړی و. په دغه رپورټ کې په افغانستان کې د نظامي حال پر ځای په یو بین الافغاني تفاهم او د افغانستان د اقتصادي ودې په خاطر له سیمه ییزو هیوادونو سره د وسلولو باندې زیات تاکید شو. په دغه رپورټ کې د آزادو منصفانه انتخاباتو، د رشوتخورۍ په ضد د مبارزې او د قانون د حاکمیت غږ شوی و. دا واشنگتن دی او تاسو د نړۍ خبرونه اورئ. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې تېره شپه د شیرزادو پولیس والای کې د ځنګلو قواو د عملیاتو په دوران کې د القاعدې د ځانمرګو بریدګرو 15 روزونکي وژل شوي دي. د والی ویان عطاالله خوګیاڼي وویل چې د توتو په سیمه کې د ملي امنیت د ځنګلو قواو د عملیاتو په نتیجه کې درې کسه چې جنایان یو پاکستاني او یو افغان په وژل شوو کسانو کې شامل دي. د افغانستان د ملي پوځ ځانګړو ځواکونو قماندان وایي چې د حکومت د وسلوالو مخالفان ته د یو شمېر هیوادونو لخوا د وسلو د برابرولو او لګولو په اړه اسناد لري. خو هغه وویل معلومه نه ده چې وسلې په تور بازار کې اخیستل شوي او که د بهرنیو هیوادونو لخوا په مستقیمه توګه ورته لیږل شوي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د مشال رادیو د دفتر د تړلو حکم کړی. دغه شخصي رادیو چې پراګ نخبرونه کوي او د ازادۍ د رادیو پورې تړل ده د متحده ایالاتو حکومت یې مصارف ورکوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د مشال رادیو په خلاف وروسته له هغه د اقدام وکړ چې د پاکستان نظامي استخباراتو آی ایس آی په دې تورن کړ چې د پاکستان دښمنی یوې خارجي استخباراتي ادارې په اشاره د پاکستان د ملي ګټو په ضد تبلیغات کوي. د متحده ایالاتو د سنا مجلس نن د جمعې پر ورځ په هغه لایحه باندې بحث پیل کړی چې کانګرس د پنځ شنبې پر ورځ منظور کړی او مقصد یې دا و چې د حکومتي ادارو مصارف اجرا شي ترڅو په موقتي توګه د ځینو حکومتي دفترونو د تړلو مخه ونیول شي. مخکې له دې چې د سنا مجلس خپل بحث پیل کړي د کانګرس رئیس د دیموکراتانو په غاړه ټوړه پلا واچوله. هغه وویل چې د امریکا ولس ته ډاډ ورکوم چې د کانګرس غړي کوشش کوي چې دغه مشکل حل کړي خو دیموکراتان یې دغه په وینا په لاره کې خنډونه اچوي. خو د دیموکرات ګوند سناتور ایډم شفی په ځواب کې ویل زه فکر کوم چې ټوله پړه به جمهور رئیس په غاړه واخلي، سهار مالی و خبره کوي او د غرمې مالی بله خبره کوي. د جمهور رئیس او کانګرس د جمهور غوښتونکو ګوند ترمنځ هیڅ ډول هماهنګي او انسجام نه لیدل کیږي. که د سنا مجلس دغه قانوني لایحه منظور نه کړي نو په راتلونکو څو ورځو کې به د امریکا د مرکزي حکومت ځینې دفترونه په موقتي توګه وتړل شي. د جنوري په شلمه د شنبې پر ورځ د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د حکومت لومړی کال پوره کیږي. په داسې حال کې چې تیرو کال په موده کې د امریکا اقتصاد وده کړې، په امریکایانو کې د ټرمپ د محبوبیت کچه رالوېدلې ده. د جمهور رئیس ټرمپ د خپل حکومت په لومړي کال کې له جنجالونو سره مخ شو. د 2014 میلادي کال د جمهوري اسد انتخاباتو کې د روسي د لاسوهنو له امله جمهور رئیس او د هغه نږدې انډیوالان د اف بی آی د ځانګړي مفتش او کانګرس د تحقیقاتو سره مخ دي. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس د جمعې پر ورځ د منځني ختیځ په سفر روان شو. هغه د ټرمپ د ادارې لومړی لوړ پوړی غړی دی چې د ټرمپ لخوا بیت المقدس د اسرائیلو پایتخت په توګه په رسمیت پیژندلو نه وروسته سیمې ته سفر کوي. مایک پینس د خپل سفر په دوران کې مخکې دی نه چې اسرائیل ته ولاړ شي اردن او مصر ته ځي. دواړه هیوادونه په سیمه کې د امریکا نږدې ملګري ګڼل کیږي خو توقع نه کیږي چې دی به د فلسطیني مشرانو سره هم ملاقاتونه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي هیله لري چې په لندن کې به د امریکا د سفارت د نوې ودانۍ د لیدلو لپاره ولاړ شي. ټیلرسن دا خبره وروسته له هغه وکړه چې تېر هفته جمهور رئیس ټرمپ لندن ته خپل سفر فسخ کړ او د سفارت د ودانۍ پرانیستلو نه انکار وکړ. ټیلرسن اروپا ته د خپل اتورزین سفر په لړ کې د یک شنبې پر ورځ په لندن کې د برطانیې له مشرانو سره هم ملاقاتونه کوي. د امریکا د استخباراتي دارو مامورانو د خارجي استخباراتو د هغه جنجالي قانون د مودې د غزولو له امله د کانګرس د غړو ستاینه کړې ده چې د انساني او بشري حقوقو یو شمېر اصول کلک مخالفت کړی. د دغه قانون د 202 مادې له مخې د استخباراتو ماموران حق لري چې د ضرورت په وخت په داخل د امریکا کې د هغو کسانو تلیفوني او انټرنیټي مکالمې ثبت کړي چې پر امریکا باندې د حملو لپاره پلانونه جوړوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د افغانستان په حق له غونډه هم دا اوس روانه ده. دا چې په غونډه کې تر اوسه په کومو موضوعاتو بحث وی، زموږ همکار عاشق الله رحیمزی دا غونډه تعقیب کړې او مهم ټکي به یې تاسو ته واوروي.
ډېر زیاته مننه شفیع جان. البته همدارنګه چې تاسو ویلم دا اوس هم غونډه روانه ده. د چین استازي خبرې کوي او هغه کوم ستونزې او پرمختګونه چې په افغانستان کې شوي د باغې حق لای خبرې وکړلې. مخکې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش وویل چې د مرکزی آسیا ټول هیوادونه ژمن دي چې د افغانستان سره اوږدمهاله همکاري وکړي، ځکه چې دا کار د دوی خپل اقتصادي او سیاسي ګټو ته مهم دی. د امنیت شورا په دې باور ده چې افغانستان ته باید د خطر په سترګه نه، بلکې د یو مهم او لوړې کچې همکار هیواد په سترګه باید ورته وکتل شي. دا مهمه ده چې افغانستان په اقتصادي لحاظ د ګاونډیو او مرکزی آسیا د هیوادونو سره وتړل شي او د دې کار لپاره په کار ده چې په سیمه کې د زیربنا، سوداګرۍ، پانګه چونې، ترانزیت او ترانسپورت پروژې عملی شي. انټونی ګوتیرش همدارنګه وویل چې د اوبو تنظیم لپاره هم کار شوی دی او دا ډیره مهمه ده، ځکه چې هغه وی ملګری ملتونه د تیار دي چې د اوبو په تنظیم کې د افغانستان او سیمې د هیوادونو سره ګډ کار وکړي. او وی ویل چې افغانستان د سوداګرۍ پنګه چونې د پارجیت فرصتونه پکښته دي. د غازو خبره یاده شو، همدارنګ د ټاپی د پروژې خبره یاده شو، د کاسا زر د برق پروژې یادونه هم وشوله چې برق د افغانستان د تاجکستان د ترکمنستان او بکی افغانستان او همدارنګ پاکستان ته انتقالیږي. انټونی ګوتیر شوویل چې سوداګری د هیوادونو ترمنځ اعتبار پیدا کوي او د هغه زدکونکو یادونه هم وکړه چې 500 افغان زدکونکو دی او په قزاقستان کې په تخنیکی خونځو کې درس وایي. بل مهمه مسله چې البته ټول په دې باندې ټینګار وکړه، په کابل کې د کابل پروسې په نامه غونډه وه چې پیل کیږي، او په دې باندې ټینګار وشو چې په دې پروسې کې مهمه ده جمهور رئیس محمد اشرف غنی او حکومت د طالبانو سره د سولې مهمې خبرې وکړي. په دې برخه کې د برتانی استازي خبرې وکړلې، ویل چې د کابل پروسه ډیره مهمه ده او د سیمې ټولو هیوادونو نه هیله کوي چې په دې برخه کې همکاري وکړي، او د جمهور رئیس محمد اشرف غنی نه هم هیله لرو چې د سولې پروسه پیل کړي او موږ ټول ملاتړ کوو، ځکه چې دا د افغانستان د ولس حق دی چې سوله ولري. جنگي ډیر تیر کړ. د برتانیې استازي ویلي چې د دښمن سره خبرې کول غټ زړه غوړي، خو دای ښه فرصت ده او په کار ده چې خبرې وشي. بل مهمه موضوع چې تر اوسه په باندې تاکید شوی دی، هغه پارلماني انتخاباتي چې په همدې کال کې کیږي، او همدارنګ د جمهوري ریاست انتخاباتي چې بل کال کیږي. د استازو د بلجیم، هالند، پولند، روسیې، امریکا د ټولو استازو په همدې باندې ټینګار وکړ چې دا انتخابات شفاف باید وشي، آزاد باید وشي او عادلانه باید وشي، او دا یوازې د افغانستان لپاره نه بلکې د نړیوالې ټولنې لپاره ډیر زیات مهم دی چې باید ترسره شي. د روسیې استازي، البته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په غونډه کې برخه اخیستې، دا ویلي چې مخدره مواد په افغانستان کې زیات شوي دي، او دغه د مخدره موادو کاروبار نه یوازې د تروریزم بلکې د امنیت سره هم مرسته کوي، او د افغانستان په شمال کې د داعش د ډلې په موجودیت باندې هم د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لاروف اندېښنه وکړه. د امریکا استازي هم په دې ټینګار وکړ چې پارلماني انتخابات او د جمهوری ریاست انتخابات په خپل وخت وشي، او ویل شي اجازه به ورنکو چې افغانستان یو ځل بیا د تروریستي ډلو په ځای بدل شي لکه په خوا چې وو، او په هماغه ځای نه په امریکا باندې حمله وشولې. د امریکا استازي د کم هیواد نوم وانه خسته، خو یادونه وکړه چې ځینې هیوادونه کوښښ کوي چې د طالبانو سره په دې ختم مرسته وکړي چې گویا طالبان د داعش د ډلې سره جګړه کوي او نه غواړي چې داعش په افغانستان کې قوي شي. خو د امریکا استازي ویل چې تر دې د طالبانو ملاتړ کول د جګړې دوام سره مرسته کوي، او په کار ده چې ټول د افغانستان د حکومت ملاتړ وکړو، او په دې هم ټینګار وشي چې تر څو په پاکستان په سرحدي سیمو کې د وسلوالو ډلو د پټېدو خوندي مرکزونه لمنځه نه وتللي، د سیمې او د افغانستان لپاره چې د امریکا کومه تګلاره ده هغه تګلاره نشي کامیاب کېدلی. د ټولو هیوادونو نه وویل چې موږ باید په ګډه کار وکړو چې د طالبانو مالی سرچینې بندې کړو، او تر څو هغوی خبرو ته حاضر شي. په زغرده وویل شول چې دوه کارونه باید وکړو، داعش باید په افغانستان کې ماتې وخوري، او په طالبانو دومره فشار راوړل شي چې هغوی په خپله خبرو ته حاضر شي. غونډه البته روانه ده، وستاده د سویډن استازي خبرې کوي. په غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزی هم برخه اخیسته، تر اوسه پورې خبرې نه دي کړې. کله چې هغوی خبرې وکړلې، او د موږ به هم هغه خبرې البته په ژوندۍ بڼه د دوی سره شریک کړو، او که خبرې وروسته شروع شولې نو کولی شي چې اوریدونکي د افغانستان په وخت د سهار په 15 بجو چې د امریکا غږ شنه راډیو کې خبرونه شروع کیږي، په هغه ځای کې هم د دغه ټولې غونډې یو خلاصه واوري.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
قدر من اوریدونکو، اوس تاسو پام دې رپورټر راګرځوم. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي سش کال د افغان ځواکونو تلفات کم شوي. جمهور رئیس دا څرګندونې نن د ځانګړو ځواکونو په قومندانۍ کې کړې دي. تفصیل یې په دې رپورټ کې واوري. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د افغانستان د دفاع وزارت د جګړې د تغییر فرمول پیدا کړي چې ورسره سش کال د افغان ځواکونو په لیکو کې تلفات کم شوي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د جمعې په ورځ د ځانګړو ځواکونو قومندانۍ یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې په راتلونکي کې باید د تلفاتو شمیر نور هم راټیټ سي. جمهور رئیس غنی وویل
فصل دینه هر شی دی خدای جل شانه او پلاس کې دی، اما عالم د اسباب کې به تلفات کم سي. او هغه رقم استفاده وسیل قواندونه چې برق آسا دخمن ختم کی او برته په نور ځایو کې ګرځي.
جمهور رئیس غنی د افغان ځانګړو ځواکونو د قومندان څخه وغوښتل چې لا کوماندو ځواکونو څخه دې سمه استفاده وسی او د جنگ بدلون ته پکتو دي د دغو ځواکونو څخه په چټکو عملیاتو کې ګټه واخیستل سي. تر اوسه په تیر یو کال کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د مرګ ژوبلې کچه نه ده اعلان سوې، خو جمهور رئیس محمد اشرف غنی تیر اونۍ د امریکا د سی بی ایس تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې یوازې د تیر کال په څلورو میاشتو کې د افغان امنیتي ځواکونو 2500 منصوبین وژل سوي او 4000 نور ټپیان سوي دي. جمهور رئیس غنی د ځانګړو ځواکونو د قول اردو د قومندانۍ څخه د کتنې وروسته د دغې قومندانۍ منصوبینو ته په وینا کې وویل چې سش کال به افغان ځواکونه خپله پاملرنه د هغو ولسوالیو بیرته نیولو ته واړوي چې اوسمهال د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي. جمهور رئیس غنی وویل
از برکت پیروزی سال گذشته تان امروز
ستاسو د تیر کال بریالیتوب لامل افغان امنیتی او دفاعی ځواکونه د چمتووالي لپاره په تیرو ولس کلونو کې نن د لوی خطه په پزل سره په ډیره ښه کچه کې دي.
افغانستان در بهترین مرحله د 17 سال گذشته قرار داره.
جمهور رئیس اشرف غنی وویل چې را روان در لسو او نیوی کال باید په هیواد کې د سراسری حاکمیت لپاره د عمل د ابتکار کال وي او هغه ولسوالی چې د دشمن په دوامدار مرکز بدل سوي باید هدف وګرځول سي او دشمن ته د تلپاتې مرکزونو د جوړولو فرصت برابر نسي. دې غونډې ته د افغانستان د دفاع وزیر جنرال طارق شاه بهرامي په خپل وینا کې وویل چې افغان ځواکونو د خپل دشمن پلانونه شند کړي او د جنگ لوري ته یې تغیر ورکړی دی. هغه زیاته کړه په دې جنگ کې کوماندو اساسي رول لوبولی او ټول امنیتي او دفاعي ځواکونه د هیواد د ځمکني بشپړتیا دفاع ته ژمن دي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی سش کال د ځانګړو عملیاتو فرقه د قول اردو کچې ته لوړه کړه. د مراسمو په پای کې تورن جنرال بسم الله وزیری خبري وکړه او د جمهور رئیس له حضور څخه د مننې په څرګندولو وویل د ځانګړو عملیاتو قول اردو منصوبین د خپل هیواد او خلکو څخه د دفاع لپاره لازم چمتووالی لري.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدل یې مه هېروئ.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. د کندوز په چردره کې د کوماندو ځواکونو د عملیاتو پنځمه ورځ ده. په دغو عملیاتو کې افغان ځواکونه د 23 تنو وسلوالو د وژل کېدو ادعا کوي. تفصیل د سیمې څخه د امریکا ژغ د خبریال په رپورټ کې واوري.
د قندز په چردرې ولسوالۍ کې لتیرو 15 ورځې را په دې خوا د افغان کمانډو ځواکونو لخوا د طالبانو د ځپلو په مخه عملیات پیل شوې دي. په دغه عملیاتو کې افغان ځواکونو سره هوایی قواوی هم مرسته کوي. د کمانډو ځواکونو ویاند احمد جاوید سلیم وایي چې په تیرو 4 ورځو کې 30 تنه د دولت مخالف وسلوال په دغه عملیاتو کې وجلې دي او د مخالفینو د وسلو دوه لوی ډیپوګانی نیولی.
در نتیجه 4 روز عملیات نیروهای کوماندوی اردوی ملی افغانستان در مربوطات سرک پایین ولسوالی چاردرې ولایت قندوز تانستیم بیش از 43 طالب.
د کوماندو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې د تیرو 4 ورځو را په دې خوا چې د چاردرې په لاندینی سیمه کې جریان لري 30 تنه وسلوال مخالفین وجل شوی دي. لستنه ټپین شوی او یو سلو شپږ ماینونه خونسه شوی دي. د سیمې خلک بیا له دې شکایت کوي چې په جګړه کې د عامو خلکو کورونه ویجاړ شوی او خلک د جمی په یخه هوا کې کورونو پرې خودلو ته اړ وتی دي. دوه میاشتې وړاندې هم د چاردرې په پاسنۍ برخه کې د کوماندو ځواکونو لخوا عملیات شوی وو چې په نتیجه کې د وسلوالو مخالفینو قوي مرکزونه لمنځه وړل شوی وو. د قندوز د والی ویان نعمت الله تیموري وایي چې د دغو عملیاتو له پیل رئیس له 300 څخه تر 400 پورې کورنۍ بې ځایه شوي چې د قندوز مرکز ته د خپلوانو کره راغلي دي. هغه زیاتوي چې مرستندوی موسسې او دولتي ادارې به له بې ځایه شوو خلکو سره د لومړنیو ضرورتونو مرسته وکړي.
تر درې څلور سوه شبکورو زیات کسان د روسي جګړو لکبل د ناری صوفي قریتي سوجاني ولیا سافلا او خلازی لکلو څخه بیا زیسی دي چې خلګو د بزیس کېدو لپاره ولی سه وظیفه او امکار مشروطه تر څنګ ریاست مبارزه د ولی سه ته ماجرینو ته سری میاشت انتشاف جهاد ته وظیفه وسپارله تر څو د خلګو سره عاجل مرستې وسي او عاجلتن کوم خلک چې مشکلاتو سره مخ دي دوی سره مرستې وسي. دا خلک چې کوم چې بزیس شوي خپل د سیمو څخه دا تر ډېره پورې چې ښار ته یو څه کسان راغلي دي خپل د خپلو خپلوانو په کورونو کې دي موږ وګرځېدلو داسې کورنۍ هم فایده نه کړي چې دوی یعنی ځای ونه لري تر ډېره چې دا خلک بزیس شي راغلي د خپل خپلوانو کورونو کې ځای پر ځای شوي دي.
د سیمې خلک وایي چې په کلي کې ځینې کورونه چې طالبانو پکې سنګرونه جوړ کړي وو د بمبار له وجې وران شوي، خو په کلي کې ملکي خلک نه دي پاتې او په جګړه کې ورته زیان هم نه دی اوښتی. د چاردری اوسیدونکي عبدالحافظ د بیځایه شو خلکو په اړه داسې وایي:
چاردری ولسوالۍ کې چې عملیات شوي دي، دغه عملیاتو کې تقریبا د زرو نه زیات کورونه هغه بې ځایه شوي دي، خلکو خپل کورونه پرېښي دي، یوازې ځانونه ایستلي دي. سخت جنګ روان دی، خصوصا دوري ربا سیمه، ناری صوفي کلی، د یتیم کلی او سوجانۍ کلی، د غونډۍ کلی، د خلازوی کلی، دا هغه کلي دي چې په دې باندې د تېرو 5 ورځو راهیسې جنګ روان دی. او دا چا چې خپلو خپلوان درلودل د هغوی کورو کې دي، خلکو سره هغه اولنۍ کمې مرستې دي تر اوسه پورې چا مرسته نه ده کړې. د کورونه ډزې باندې کېږي، دا کورو کې منطقي چې دي، بس هغه کله چې تایره راځي نو هماغه ساحه ټوله بمباروي، ځکه خلک د کورونه ووتل. خاطر دې چې هغه اوس یو د جنګ سیمه ده.
دولتي مسؤلین د بې ځایه شوو خلکو شمیر کم یادوي، خو ځایي اوسیدونکي وایي چې ځینې خلک نورو ولسوالیو ته د خپلوانو کره تللي دي او یا هم نږدې کلو ته بې ځایه شوي. په دغو عملیاتو کې افغان ځواکونو د خپلو تلفاتو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو تېره ورځ یوازې د یو کمانډو سرتیری د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی و. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
قدرمن اوریدونکو، د پاکستان حکومت په اسلام آباد کې د مشال رادیو مرکزی دفتر تړلی. دا چې د دې رادیو د تړل کېدو علت څه دی، په دې باره کې مو په پرا کې د مشال رادیو د رئیس ښاغلی امین مدقق سره مرکه کړې ده، چې اوریدو ته ستاسو پام راګرځوم. مدقق صاحب، آیا د پاکستان حکومت تاسو ته د دې کار د دلیل ویلی و چې ولې د مشال رادیو دفتر په اسلام آباد کې تړلی؟
د پاکستان حکومت مونږ ته د دې کار هیڅ داسې موثق دلیل نه دی ویلی چې مونږ ته ووایي چې زمونږ د کم پروګرام نه دوی ناراضه دي، زمونږ کم پروګرام د دوی نه ده خوښ، یا مونږ کوم داسې غیر مسلکي خبرنګاري یا رپورټینګ کړی دی چې دوی د هغې نه دي خوشحاله. فقط دا ده چې د ډېرې وخت راهیسې نه دوی زمونږ د خبرنګارانو هغه ارهاب او تهدید شروع کړی و. په هر ورځ به تقریبا هر هفته به دوی زمونږ دفتر ته راتلل، زمونږ خبرنګاران نه به یې په ناس خبره تحقیقات کول او هغه تکراری پوښتنې به یې کولې چې تاسو څوک استئ، دلته څه کوئ، په څه موضوعاتو رپورټونه کوئ، دغه شان پوښتنې به یې کولې. نو بالاخره دوه ورځې مخکې دوی زمونږ دفتر ته راغلل، ویل چې د داخلي وزارت، د پاکستان د کورنیو چارو وزارت دا فیصله کړې ده چې ستاسو دفتر وتړي، او په همدې اساس باندې نن راغلل او دفتر یې وتړ. خو مطبوعاتو ته چې دوی کوم هغه لیږلي دي، لیک کړي دي، یعنی یو نوټیفیکیشن دی ته، یو خبر، په هغې کې دوی زمونږ د پروګرامونو نه نارضایتي ښکاره کړې ده، خو هیڅ کوم پروګرام زمونږ نه ده ویلی چې دغه پروګرام دوی خراب ده یا دغلته دوی غیر مسلکي کار کړی دی. نو په دې اساس باندې هغه نوټیفیکیشن، که څه هم د پاکستان د کورنیو چارو وزارت له خوا نه جاری شوی دی، خو په هغې کې واضح ویل شوی دی چې دا کار دوی د پاکستان د استخباراتي ادارې یعنی د ISI په امر او په سفارش کړی دی.
بله، مدقق صاحب، د پاکستان حکومت دغه دلایل چې د مشال رادیو د تړل کېدو لپاره تاسو ته ویلي وه، تاسو یې څونه پر ځای ګڼي چې آیا په رښتیا هم مشال دغه شان رپورټونه خپره کړي دي چې د پاکستان د حکومت په وینا د بهرنیو استخباراتو په اشاره سوي دي؟
څنګه چې د آزاد اروپا د رادیو مشر تمکند په خپل پیغام کې ویلي دي چې مونږ د یو آزاده غیر جانبدار رسنی استو او فقط مسلکی غکو راپورونه خبرو منګالتا د خلکو غږ یو چې غږ څوک نه اوري منګا خلک منطقو ته معلومات او واقعي خبرونه رسول چې هلته مطبوعات نه وو هغه منطقې جنگ ځپلې وې فقط منګا خلکو ته هغه معلومات ورکول او کومنګ داسې کم یعنی درست معلومات ورکول کومنګ داسې غلط کار کړی وای کومنګ داسې غلط راپور نشر کړی وای نو دوی باید د هغې حتی یو مثال مونږ ته ویلی وای چې دوی ونشو کولی چې دغه حتی یو مثال مونږ ته ووایي.
بله او یو وروستی سوال به ستاسو څخه وکړم چې د مشال راډیو د ادارې تړل خو به د پاکستان او امریکا د اړیکو د خرابېدو په خاطر نه وي مدقیق سي
ممکن نه ده دا کې هر څه شته دی خو دلته نه دوی موږ ته دا خبره رسمان کړې ده او نه په مکتوب کې چې دوی مطبوعاتو ته ورښودلی دی نه په هغه کې دا خبره صراحتا شته فقط هغه ویلي چې د عیسای د ادارې په وړاندې دوی زمونږ ملي منافع او د خطر او مونږه وټړله دي کې دا ممکنه ده دا د امکان بهر نه غړو چې د امریکا او د پاکستان روابط په دې تاثیر لري خو دي تقریبا یو کال راځي چې زمونږ خبرنګاران په یو بل باندې فشار لاندې راوستل.
بله کور مودن ډېر مننه محترم امین مدقیق صاحب.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه ماسک او به طرف معلومات تر لاسه کړئ نو د امریکا غاک آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
تر نوریدونکو د پولیو د دې ډرامې په اورولو سره زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. خو د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه دوام لري.
د جوان پلور
د پولیو د ډرامو لړۍ
ورونو تاسو له غلی شي چې د یوې مهمه مسالې په حق لدر سره غږیږم.
خمولا صاحب وایا
ورونو نن می په یو کتاب کې د واکسینونو په باره کې ډېرې مهمه خبرې ولوستي او دې ته مجبور کړم چې دغه خبرې تاسو ته هم در ورسوم.
خیر اوسې مولا صاحب مونږ هم ځینې خبرې اورېدلې دي.
هو ما هم ډېرې غلطې خبرې اورېدلې وي او له همدې عملی مخالف وم.
یاره ملا صاحب دا واکسین خو مې نه خوښېږي لیکن د اولادو د روغتیا لپاره یې پې کوم. څه دروغ به وایم؟
بادر خانه ښه کار کوي واکسین ډېر ښه شی دی او په ماشومانو یې مه قضا کوئ.
و ملا صاحب ځینې خو وایي چې ښه نه دی.
هغوی نه پوهېږي نو ځکه دغسې وایي. واکسین نه مردار دی او نه هم موزر او خطرناک بلکې کول یې ډیر مفید او ضروری دی.
دا څنګه ملا صاحب؟
دا ځکه بادرخانه چې له واکسین کولو سره ماشومان له ډیرو بدو مرضونو څخه په امان کې کیږي. زه به یو مثال درته وایم. په کلي کې له پخوانیو خلکو نه څو تنه چې چک بدرنګه کړي دي.
ملا صاحب احمد دی ګلو دی او نور محمد چکن دی.
شاباس. په اوسنی نسل کې څوک چې چک نیولی او بدرنګه کړي دي؟
نه څوک نشته.
پوهېږي چې دا ولې؟
اوس د چیچک مرض نشته.
او دغه د چیچک مرض له څه شي سره ورک شو؟
ملا صاحب له واکسین سره.
ای شاباس ریښتیا هم له واکسین سره ورک شو. یوازې چیچک نه بلکې شنه ټوخله کوڅواک شری او نور مرضونه هم ورسره ورک شول. خو اوس یوازې ډیر خطرناک مرض پاتې دی.
ملا صاحب هغه کوم مرض دی؟
هغه پولیو فلج یعنی گزن دی.
هغه سړی چې گزن وهي؟
اوهو گزن ډیره بده ناروغي ده او تر اوسه لا په مکمل ډول نه ده ورکه شوې. نازوانه ناروغي ده چې سړی ونیسي نو بیا یې هیڅ ډول علاج هم نه کیږي نه په بهر کې او نه هم په هیواد کې.
نو که سړی گزن وهي څه وکړي؟
هیڅ هم نشي کولی. بس ټول عمر به د نورو احتیاج وي.
خدای مو دی اعلی او اولاد ترې وساتي.
امین. نو ورونو اوس هم سری وخت دی او لاس لپخو مه خطا کوئ. په ماشومانو مو په منظم ډول د پولیو یعنی ګوزن واکسین تطبیق کړئ چې خدای مکه کوم وخت یې ګوزن ونه وهي.
نو ملا صاحب مردار نه دی؟
نه.
او ناروا هم نه دی؟
نه ضروري دی د خلکو ژوند ژغوري.
نو سر له سبا یې په خپلو ماشومانو وکړو؟
هو همدا نن یې پی وکئ ناوخته کوئ ما.
یاره ملا صاحب خیر ویسي وګونه دې را خلاص کړل.
دا د مونږ علماو مکلفیت دی چې د حق خبره خلکو ته ورسو. زه چې کله پوه شوم چې واکسین ضرر نه لري، ناروا نه دی او د خلکو لپاره ډیر ګټور دی، نو ځان مې مکلف وګڼه چې تاسې هم پې خبر کړم او هغه ځینې شکونه چې د چا په زړه کې دي هغه هم وباسم.
ملا صاحب، دا د ډیر د ثواب کار وکړه، ځکه چې اول یې زه خپله مخالف وم او تر اوسه مې په خپل زوی چې شپږ میاشتنی شوی واکسین نه دی کړی. همدا سبا ته یې کلینیک ته وړم او واکسین پې کوم.